امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
په لندن کې په دریو جلا جلا حملو کې خلک په چاقوګانو وهل شوي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې جنازې په دوران کې په مرګانۍ چاودنه کې 19 کسان وژل شوي او د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ضد احتجاجي غونډې وشوې. پوره خبرونه: د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د پارلمان د ولړپور غړي د زوی د جنازې په دوران کې په داسې حال کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ځینې دولتي ارکان او د پارلمان غړو هم پکې ګډون کړی و. د بم د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او د نوي په شاوخوا کې زخمیان شوي. د رویټرز اژانس وایي چې 19 کسان وژل شوي، خو د طلوع تلویزیون د عامې روغتیا د یو مامور له قوله رپورټ ورکړ چې 40 کسان وژل شوي. طالبانو په یو بیانیه کې ویل چې په پورنۍ چاودنه کې لاس نه لري. حکومت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مرګاني برید پړه پر پاکستان اچولی، خو د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو مشاور سرتاج عزیز د افغانستان ادعا رد کړه او غوښتنه وکړه که شواهد لري نو پاکستان ته دې وښيي. د شنبې په ورځ ناوخته دریو کسانو چې په یو موټر کې سپاره وو د لندن له پله سره خپل موټر قصدن پر پیاده روانو باندې وروخېجو او بیا خلک په چاقوګانو ووهل. د رویټرز اژانس رپورټ ورکړی چې حمله کوونکو څو کسه په چاقوګانو په مرمۍ کې وهلي او زخمیان کړي دي. یو تن مړ شوی، خو شاید چې د تلفاتو کچه لوړه شي. په عین وخت کې د بورو په مارکیټ کې هم څو کسان په یوې شرابخانې کې په چاقوګانو وهل شوي دي. د واک سال په سیمه کې هم په یوې حمله کې څو کسان زخمیان شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم میرمن تریسا مای د کابینې د ویاجل غونډې نه وروسته خبریالان ته ویل چې حکومت له خپلو ټولو امکاناتو نه په استفاده د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي. د شنبې په ورځ د امریکا په 135 ښارونو کې او د نړۍ په څو نورو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. د ټرمپ طرفداران هم د سپین ماڼۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د اقلیم د بدلون د مخنیوي په باب د پاریس د تړون نه د امریکا د وتلو له امله خپله خوشحالي څرګنده کړه. احتجاجي مارشونه چې د مارچ فار ټروت په نوم یادیږي، امریکایي ښځو او د حقوقو مدافعانو او په ملي کچه د 12 مترقي ډلو د ائتلاف لخوا تنظیم شوي. هغوی غوښتنه کوي چې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د روسیې د لاسوهنو او د دواړو ترمنځ د پټو اړیکو د افشا کولو په خاطر باید د تحقیقاتو یو آزاد کمیسون جوړ شي. په تیرو دوه ورځو کې د موصل د جنگ په لومړۍ جبهاتو کې د یو شمېر ملکیانو مړي موندل شوي دي چې د راوتلو کوشش یې کاوه او غوښتل یې چې خپل ژوند خوندي کړي. د رویټرز تلویزیون رپورټ ورکړ چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې شنبې په ورځ هم د موصل په اطرافو کې جنگ روانو، د امریکا تر ملاتړ لاندې کوردي قواوو عملیات څوکه کړي او داسې ښکاري چې اوس عراقي قواوې او طرفدارې ملیشې په زاړه موصل کې بند پاتې. پوځي قوماندانان وایي چې د ښار نیول شاید چې د مخکینی اټکل برخلاف زیات وخت ونیسي. په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي چې په ښار کې موجود تقریبا 200,000 ملکیان د خوراکي موادو او څښلو د اوبو د سخت قلت سره مخامخ دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف چې ټلو تګو په تېرې یوې هفته کې یوې ځلې په موصل باندې هوایي بمباري کړي او د داعش هدفونه یې اشتلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین لخوا په دې وروستیو وختونو کې د مصنوعي ټاپوګانو او پوځي اډو جوړول متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه دي. هغه په سنگاپور کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې وینا کوله. د چین د پوځي ساینس اکاډمۍ مرستیال ډګر جنرال هی لی د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې په بشپړه توګه رد کړې. د نیویارک ټایمز رسپانډر رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې نه لري چې د اجرایوي صلاحیت نه په استفاده د اف بی آی د ادارې برطرفه شوی رئیس جیمز کومی د سنا د مجلس په استماعي غونډه کې له ګواهي ورکول نه منع کړي. ټرمپ څوارې له روسي او د هغه د انتخاباتي ټیم ترمن د پټو اړیکو په باب د امریکایي استخباراتو ارزیابي رد کړي او پوتین هم دا خبره کوي چې کرملین د ټرمپ په طرفداري د جمهور ریاست انتخاباتو کې لاسوهنه نه وکړي او په تخته باندې د اوبو په سر د منډو وهلو یا سرفنګ او د اوبازۍ په دوران کې د غوپی وهلو مخترې د 94 کالو په عمر مړ شوی دی.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان حکومت وایي د سولې او امنیت د همکاریو په اړه د کابل د پروسې د غونډې لپاره بشپړه چمتووالی لري او په ټاکلي وخت به په پلازمینه کابل کې جوړ سي. د دغې غونډې د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر لاریون او غونډو بندیز لګولی دی. دا غونډه د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ او د سولې د خبرو د همغږۍ کولو په هدف د روانې سه شنبې په ورځ یعنې د جون شپږمه د څلیرویشت هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ راستولی دی.
د افغانستان حکومت وایي د کابل پروسې په نوم د سیمې او نړۍ په کچه د افغان سولې او امنیت د همکاریو کانفرنس لپاره یې چې ټاکل شوی د راروانې سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شي بشپړ تیاری نیولی دی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ ته وویل افغان حکومت دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان په ملکیت د سولې خبرې په سیمه کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لامل کیږي او حکومت به په دې برخه کې د کابل د پروسې په کنفرانس کې له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
دلته موږ له ټولو هغو اړخونو سره چې هغه د افغانستان په مسایلو کې خاصتا د سولې په مسایلو کې دخیل لوغی سره خبرې کول ته یوازې هدف پاکستان نه دی بلکې د سیمې ټول هیوادونه دي. ځکه د سیمې ټول هیوادونه دي چې لوغی ثبات له افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان ثبات له دوی سره تړلې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د کابل د پروسې د نړیوالې غونډې لپاره د چمتووالي خبر ورکړی چې د کابل ښار د خونړۍ او بریدونو او له تاوتریخوالي ډک لاریونونو شاهد دی. د دغه کانفرنس د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې پر لاریون او غونډو بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د کابل ښار له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د لاریونونو او غونډو له ترسره کولو څخه ډډه وکړي.
کانفرنس کی پیش شروع هست یا کانفرنس بسیار مهم
هغه ولکم کانفرنس چې په مخ کې دی ډیر مهمه دی او ټول هغه ورونه چې پرون په لاریون کې وو هغه ته خبر ورکوي چې تر بل امر پورې دی لاریون کول وس خډډ وکړي ځکه چې امنیتي ګواښونه زیات دي
په خاطر کې تعهدات به حد بالا هست.
په کابل ښار کې وروستیو نامنیو او په غبرګون کې لاریونونو ته په اشاره د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت د روان وضعیت په مهارولو کې پاتې راغلی او د کابل د پروسې په کنفرانس کې ګډون کوونکي هیوادونه به د حکومت پر راتلونکو برنامو اعتماد ونه کړي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر وزیر صافی امریکا غږ ته وویل
زه فکر نه کوم چې د بهرني هیوادونه چې د کنفرانس راځي هغوی به ډېر په عملي صالحانه اعمالو د آینده د دې حکومت اعتماد وکړي. نو داسې زما نظره داسې ښکاري چې فکر نه کوم دا یو ملموس نتیجه د دې کنفرانس نه لاسته راوستلی وشي.
د کابل د پروسې کنفرانس چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ او د سولې د خبرو د همغږۍ کولو لپاره جوړیږي پکې د 24 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې د وروستي خونړۍ حملې په تعقیب او د افغانستان د امنیتي قواوو د بې حده کمزوري پړونه کې افغانان دا پوښتنه کوي چې آیا د امریکا متحده ایالات له خپلې ژمنې سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون له مخې خپل مکلفیتونه پوره کوي او کنه. زموږ همکار سید سلیمان شاه دا پوښتنه له یوه سابقه داره 15 کلن امریکایي ډیپلومات جان ډیکسن څخه وکړه او د هغه نظر یې معلوم کړ چې آیا د ټرمپ اداره په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پلان لري او کنه.
د مرکی په پیل کې مې له جان ډیکسن نه وپوښتل چې تاسو خو له افغانستان سره له ډېرو کلونو نه بلد یاستئ. د افغانستان ښې او بدې ورځې مو دواړه لیدلې دي. په کابل کې د وروستیو خونړیو او تباه کوونکو حملو په رڼا کې خلک ملامتیا د متحده ایالاتو په غاړه اچوي او وایي چې متحده ایالات له افغانستان سره د دوه اړخیز دفاعي تړون مکلفیتونه نه پوره کوي. هغه څه چې ما ته ویل شوي دي دا دي چې د دې هفتې حمله داعش او د حقاني شبکې کړې وه او بې له شکه چې بمونه او مهمات ورته د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ورکړي وو. څرنګه چې اوس زه په خپله په حکومت کې نیم ډېر څه نه شم ویلی، خو فکر کوم چې د امریکا حکومت پر پاکستان باندې ډېر زیات په غوسه شوی او لازم هم ده چې موږ پر پاکستانیانو باندې په غوسه اوسو، ځکه چې د افغانستان په بې ثباته کولو کې مهم رول لوبوي. توقع کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ترامپ اداره په افغانستان کې په خپله موجوده پوځي پالیسۍ باندې له سره غور وکړي او کنه. که رښتیا درته ووایم زه نه پوهېږم، خو کومو رپورټونو ته چې ګورم ویل کېږي چې د ترامپ د ادارې د ملي امنیت په شورا کې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي. خدای دې وکړي چې دغه رپورټونه سمې. باور لرئ چې د امریکا کوششونه به نتیجه ورکړي، هیواد کې به سوله او ثبات قائم شي؟ نه، فکر نه کوم. په دې اړه ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. د افغانستان منظم پوځ کمزوری دی او هم پولیس ډېر کمزوري دي او پاکستان لګیا دی هماغسې خپلو لاسوهنو ته دوام ورکوي او ځینې نور خارجي هیوادونه هم له لاسوهنو نه لاسونه نه اخلي. که له تاسو نه زه دا پوښتنه په دې ډول وکړم چې متحده ایالات د خپل دومره زیات اقتصادي، پوځي او ډیپلوماتیکي منابعو باوجود سوله او امنیت نشي راوستلی او نه له افغانستان سره په دولتي کچه د اداري فساد او د سیاسي او مالي بې کفایتۍ په ختمولو کې مرسته کولی شي، نو بل څوک به
وکړي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، خو ما سره ځواب نشته. هیله مې دا ده چې د امریکا نوی حکومت یعنې د ټرمپ اداره به کومو پرابلمونو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو په لارو چارو به غور وکړي، خو په اطمینان نه شم ویلی چې آیا واقعا دا کار به وکړي او که نه. ساسو خپل شخصي اټکل زده زما شخصي اټکل خدا دې چې مونږ یعنی امریکایان باید په پاکستان باندې خپل فشار زیات کړو چې په افغانستان کې له لاسوهنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې خپل راتلونکي خپل وټاکي. خو مطمئن نیم چې زمونږ دا ډول فشار به پر پاکستانیانو اثر وکړي او کنه. دومره ویلی شم چې طالبان او یا داعش د پاکستان له ملاتړ نه په غیر د ډېر مودې لپاره پاتې کېدای نه شي. دواړه د افغانستان بې وفا ډلې دي چې د پاکستان د نفوذ د پراخولو لپاره کار کوي. زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د امریکایي لیکوال کایل ویسټن له دې نظر سره موافق یاستئ که نه، چې وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جنګ دوام افغانانو ته د امریکا او امریکایانو په اړه سم پیغام نه رسوي. خلک فکر کوي چې امریکا جنگونه غواړي. فکر کوم چې موږ له مختلفو لارو چارو نه په استفاده تر اوسه پورې ډېر کوششونه وکړل چې د افغانستان په آبادولو او د ثبات په راوستلو کې د افغانستان له ولس سره مرسته وکړو، خو په بشپړه توګه زموږ کوششونه نه دي بریالي شوي. خو بیا هم د 2001 میلادي کال په مقایسه په افغانستان کې ډېر بدلونونه راغلي دي او زما هیله دا ده چې موږ باید خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو، له افغانانو سره مرسته وکړو څو هغوی په خپلو پښو ودرېږي او په راتلونکي وخت کې د خارجیانو له ناوړه نفوذ او اثر نه ځانونه وژغوري. د افغانستان په شان د یوې عنعنوي ټولنې لپاره چې له څو لسیزو دوامداره جنگ په نتیجه کې ټوټه ټوټه شوې د لویدیز سیکولر دیموکراسي په درد خوري او کنه. فکر نه کوم چې موږ دې بل کوم ښه بدیل ولرو. د 19 میلادي پیړۍ د لسیزې په پای کې خلکو له طالبانو حکومت مولیده، هر څه د ملایانو په کنټرول کې و. له هغوی نه مخکې کمونستانو هم خپل امتحان ورکړ. عام ولس یې ملاتړ نه کوم، نو تاسو څنګه دا خبره کوئ چې دیموکراسي غلطه ده؟
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت په تورخم ښارګوټي کې موټر چلوونکي پر پولیسو او نورو مسؤلینو نیوکه کوي چې له بارداره موټرو یې لسګونه زره پاکستانی کالداري رشوت اخیستی. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
تورخم کې د باردار موټر چلوونکي وایي سرحدي ځواکونه ترانسپورت او نورې ادارې ته په یو او بل نامه پیسې اخلي. دوی وایي دواړو غاړو ته د وړونکو توکو په سر ته غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او کور دې نه کړي نو په اونیو اوان میاشتو د تګ اجازه نه درکوي.
من ټیلر چلو او 50,000 روپۍ اخري هغه لارې وزي او څوک روپۍ نه ورکوي هغه ولاړ دولس دیار له سورازه وشو چې ولاړ یو لمبر کې.
نانم احمد شاه جلال آباد نه راغلی ما شوکان امبار کړی دی پنوم تین دسمه شپه ده چلته ولاړ دی خوړ کې 50,000 روپۍ ورکوم دم روزه ګوزم او که 50 نه ورکوم 1200 شل شي بد عسکر
یې. دوی وایي که د ناقانونه پیسو اخیستل دوامدار شي نو مجبور دي خپل موټر ودرې ځکه دومره نشي ګټلې څومره چې ته په تورخم کې میشت پولیس او چارواکي اخلي. د ننګرهار د ګمرک ادارې مشر وایي په تورخم کې د دغه ستونزې اطلاع لوړاندې ور رسیدلې خو کوم داسې کره ثبوت نه دی موندلی چې وښایي سرحدي پولیس او یا نورې ادارې دې له موټر چلوونکو پیسې اخلي. هغه وایي اوس دغه ستونزه بیخي ختمه شوې ده.
موږ دلته لاړو دا اوازې وې ولې متاسفانه چې هیڅوک حاضر نه شو چې موږ ته کوم سره کې ولې دا خو چون اداره ده افغانستان دی په دې کې د ستونزې به وسي خو شاید د موټر بنوبتي کې د بعضې کسانو په کې لاس وسي ول اوس هغه حالت کنټرول لاندې راغلی.
د موټر چلوونکو نیوکه په تورخم خارګوټي کې پر پوله ساتو ځواکونو ده خو په ختیځون کې د لومړۍ سرحدي لوا ویان ادریس مومند وایي موټر چلوونکي پر پولیسو بې مورده تورونه پورې کوي ځکه د دوی ځواکونه د ناقانونیو مخه نیسي.
بیا هم احیانا که کومه برخه کې دوی په پولیسو شکایت ولري یا دوی اسناد ولري چې کوم سرحدي منصوب یا سرتیری د دوی په زورونه یا د دوی نه په بډو اخیستنو کې لاس لري نو د لومړۍ لیوا قومنداني د دغه اشخاصو ننګنه کوي دوی سره به قانوني چلند.
په تورخم کې د فساد او له موټر چلوونکو نه د پیسو اخیستو مسله کوم نه وینه ده. له تیرو څو کلونو راهیسې دغه رپورټونه خپره شوي خو د ډیرو په باور کومه غوڅه پایله نه ده ورکړې. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د پاکستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. خلیلزاد د امریکا ژغ له خبریال خالد مفتون سره په یوې مرکه کې ویلي چې امریکا له حقاني شبکې سره د پاکستان پر اړیکو راضي نه ده. پام وکړئ په دې اړه مرکې ته.
ښاغلی زلمی خلیلزاد وایي که چیرې د کابل په وروستي خونړي برید کې د افغانستان د حکومت د ادعا له مخې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI لاس وي نو د امریکا حکومت باید د ټروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د دغه هیواد شاملولو بحث پیل کاندي.
رفتارهای دیپلوماسي، فشارهای دیپلوماسي،
ډیپلوماټیکو کړنو، ډیپلوماسۍ او ډیپلوماټیکو فشارونو، حتی اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړی او امریکا د حقانی له ډلې سره د پاکستان له رفتار او رابطې څخه راضي نه ده. اوس یو وخت راغلی دی چې د حقانی له شبکې سره چې د افغان حکومت له قوله د کابل د وروستي وحشي برید تر شا ده څه ډول چلند وشي. دومره یو لوی برید چې تقریبا 1500 افغانان او یو شمېر خارجان پکې مړه او زخمیان شول. زما وړاندیز دا دی چې د امریکا حکومت باید اوس د ترهګرو ډلو د حامی هیوادو په لیست کې د پاکستان د شاملولو بحث پیل کړي. د دغه بحث مثبتې او منفي جنبې دې وڅېړل شي. که د هغه واقعیت له مخې چې موجود دی رفتار ونه شي د ټروریزم د ملاتړو هیوادونو لیست خپل وزن او مشروعیت له لاسه ورکوي. کله چې ټول خلک دا مني چې دغه هیواد د ټروریزم ملاتړی دی خو په دې لیست کې نشته، په دې توګه د دې لیست موجودیت بیا بې معنا دی. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه موجوده وضعیت د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی او باید د پاکستان پر ضد نور جدي اقدامات وشي.
اگر اوضاع به قسمی که است فعلا هستند دوام کنه،
که چیرې موجود وضعیت دوام وکړي نو د افغانستان د حکومت او امریکا لپاره به یې قیمت څه وي؟ دا یوه آسانه پرېکړه نه ده. زما په فکر د موجودو شرایطو دوام د منلو وړ نه دی. د افغانانو ژوند د نړۍ د نورو خلکو د ژوند په شان عیني اهمیت لري. آیا دا معقوله ده چې ومنل شي دا ډول حملې کیږي او د هیوادونو ترمنځ روابط او کار د پخوا په شان دوام پیدا کړي؟ که چیرې د موجود وضعیت دوام چې زما له نظره د منلو وړ نه دی، زه فکر کوم په دې حملې سره وضعیت د کیفیت له پلوه تغییر کړی. په ټولو شیانو اوس باید له سره بحث وشي چې معلومه شي مشکل څه شی دی، ولې د موجودې ستراتیژۍ تعقیب نتیجه نه ده ورکړې، کوم نوي اقدامات باید په پام کې ونیول شي. د یوې نوې ستراتیژۍ په هکله په کومه کې چې د ټروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د پاکستان د شاملولو په ګډون مو هم یو لړ وړاندیزونه کړي باید بحث وشي. د پاکستان په خوره کې د تروریستانو په مرکزونو باندې باید بریدونه وشي، لکه د ملا منصور په شان چې د پاکستان په خوره کې په نخښه شو نور بریدونه هم باید وشي. اقتصادي فشارونه زیات شي او د افغانستان په امنیتي او دولتي ادارو کې د حقانی د ډلې په شان د تراګرو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره باید نور جدي ګامونه واخیستل شي. خاغلی خلیلزاد وایي په پاکستان کې د وسلوالو په مرکزونو بریدونه مثبت پایلې درلودلی شي.
قیمت های هست که باید پرداخته شوه در مقابل
د نوی فیصلو لپاره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو د برید او د تروریزم د ملاتړ هیوادونو په لیست کې د پاکستان شاملول باید یو څه تاوان ومنل شي. دا سینه ده چې دا اوسنی وضعیت زیان لري. زه فکر کوم دا موجود زیان له هغه حالت چې ما پیشنهاد کړی زیات دی. کوم اقدامات مو چې تر اوسه کړی کار نه دی ورکړی، فکر کوم دوام ورکول یې معقول نه دی. زه فکر کوم د نوی ستراتیژۍ د خپلولو ګټه له تاوان څخه زیاته ده، ځکه چې د موجودو شرایطو دوام نور د منلو وړ نه دی. که څه هم پاکستان د کابل په روسي برید کې لاس لرل رد کړي او بیا اساسې بللی، خو ښاغلی خلیلزاد وایي د حقاني شبکه د آی اس آی له ملاتړ پرته دغه ډول برید نشي کولی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د متحده ایالاتو په حکومت باندې ورځ تر بلې فشارونه زیاتیږي چې د اقلیم د بدلون په اړه په پاریس کې د سوي موافقې ژمنې عملي کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ هوډ کړی چې د دې تړون څخه امریکا وباسي. دا نړیوال تړون په 2015 کال کې په پاریس کې د 150 هیوادونو په موافقه لاسلیک شو.
چین، متحده ایالات او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د نړۍ د تر ټولو زیاتې ککړتیا لامل دي. که واشنگتن د اقلیمي بدلون له تړون نه ووځي، نو دا ښایي د نړیوالې تودوخې کموالی سوکه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسیو مشرې فدریکا مغرینی د سې شنبې په ورځ دغه ټکی څرګند کړ.
Everything is linked. هر څه د یو بل سره تړلی دي. نو موږ تمه کوو چې امریکا به یو داسې لار غوره کړي چې د پاریس موافقو ته ژمن پاتې شي. زه پوهیږم چې په دې اړه یو باس روان دی، خو یو سل 15 هیوادونو د اقلیم د بدلون یو موافقه لاسلیک کړې ده او د پاریس د تړون د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به یو سل 15 لارې موجود وي. زه ډاډه یم چې د متحده ایالاتو لپاره هم یو څه شته چې خپل لار پیدا کړي.
ښاغلی ټرمپ وار وار ویلي دي چې د نړۍ د تودوخې هیڅ ثبوت نشته، خو سپینې ماڼۍ د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس په دې هکله لا کارپوهانو سره تر لا زیاتو بحثونو پورې خپله پرېکړه ځنډولې
ده. ولسمشر له ډېره وخته په دې اړه له خپل ټیم سره خبرې کړې دي او هغه به د دې موافقې په اړه تر هغه وخت پورې خپل اعلان ونه کړي چې د جي او هیوادونو له غونډې بېرته راستون شي.
پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د چاپیریال ساتنې کلک ملاتړی و. هغه په دې اونۍ کې د ایټالیا په میلان ښار کې څرګنده کړه چې متحده ایالات به بالاخره سمه لاره غوره کړي.
یو ښه زیری دا دی چې موږ په تیرو 8 کلونو کې یو څه کړي دي. خصوصي سکتور همدا اوس دې ته هوډمند دی چې پاک انرژي زموږ راتلونکی جوړوي. همدا اوس د پاک انرژي په اړه پانګونه پیل شوې ده.
د ملګرو ملتو پخوانی مشر کوفی انان په یو مرکه کې د اسوسییټډ پریس خبری اجانس ته ویلي چې د متحده ایالاتو پریکړه به په اوږد مهال کې پر نړیوالو هڅو اغیزه ونه کړي.
حتی که امریکا سبا ته له دې موافقې نه ووځي، خو زه ورته پیسې ځانګړې کوم چې په 4 کلونو کې به ورڅخه بیرته استفاده وشي، ځکه چې سوداګر او خصوصي سکتور ژمن دي او د پایلو په اړه معلومات لري.
implications د اقلیم د بدلون په اړه د خغلی ټم موقف د چاپیریال د فعالینو، ساینس پوهانو او عادي خلکو یو لړ اعتراضونه راپارولي. دا جنې د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. رنوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لویست انډیس سره خپل لومړنی شل اوریزه لوبه وبایلله. افغان لوبغاړي وایي چې د راتلونکو لوبي لپاره به پوره چمتووالی نیولې دي. د ویست انډیس او افغانستان لوبغاړو د لوبي لپیل کولو مخکې د کابل د چهارشنبه د مرګونی برید په خاطر څو شیبې سکوت وکړه. پام وکړئ په دې اړه د سنت کیټس له ښار څخه زموږ د همکار محمد هاشم حبیب زاده راپورت ته چې پښتو متنی د رڼا دوراني غورځنګ څخه واوري.
افغانستان په خپل لومړي نوبات کې 110 منډې جوړ کړې او وست انډیز ته د ګټلو لپاره د 111 منډو هدف ورکړ. راشد خان په دغه لوبه کې د افغانستان د نورو لوبغاړو په پرتله ښه ولوبېده او 3 منډې وکړې. ویسټ انډیزی لوبغاړی وکولی شي چې په 16.3 اورونو کې ځان ټاکل شوي هدف ته ورسوي او بریا ترلاسه کړي. خو سیار برېټت د ویسټ انډیز د ملي ټیم کپتان نېشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان ټیم کمزوري نه ګڼي.
د افغانستان ټیم ته د یو حریف په توګه احترام لرو او دا همغه ټیم دی چې موږ ته په نړیوال جام کې ماته راکړی و. محمد نبی او راشد خان د دې ټیم تکړه لوبغاړي دي.
برایت ویت زیاته کړه چې افغانستان باید کم ونه بولو او باید ورسره جدي ولوبېږو. افغان لوبغاړي په پرونی لوبه کې د کابل د پیښې د احترام په خاطر خپل مټو کې تور بازو بندونه تړلې وو.
وحشیانه عمل تر سره سوې دي چې موږ ډېر کورنۍ سره هغه ځینو شهیدان ورکړي او ځینې ټپیان دي. هغه په غم کې او د هغوی سره به همیشه موږ ملي اتلان سره په غم کې شریک دي او د هغه لپاره موږ سره دعا وکړه د میچ په سر کې.
د دې لومړی بریا سره د دریو شل اوریزو سیالیو په لړ کې ویسټ انډیز 1-0 مخکې دی. دویمه شل اوریزه د شنبه او دریمه د دوشنبه په ورځ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګوزن واکسین په اړه د عامه پوهاوي لپاره د رسنوی ترڅنګ پر دیوالو د رسمسو عکسونو او پیغامونو څخه کار اخلي. د خلکو په وینا دا رسامي د هغه چا لپاره ډیره مهمه ده چې په لیک لوست نه پوهیږي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
د خوست اوسیدونکي عبدالله د ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوه دیوال د رسم شوي عکس ننداره کوله. په دې عکس کې یو ماشوم په یوه پښه فلج ښکارېده او ځینې نور ماشومان بیا په لوبو کولو بوخت وو. عبدالله وایي چې دې او نورو رسم شوو واکسینو ته په کتو سره خلکو ته دا معلومات حاصلېږي چې د ګوزن ضد واکسین څومره اهمیت لري او د ماشومانو په خیر روغتیایي تاثیرات څه دي.
زه وینم د ماشوم د شال ده کنه د نور ماشومان څه دي درو دي. نو دې نه مطلب دا ده چې د کوم ماشوم د سړی واکسین ورنه کینو دا به اخیری انجام وي. دا یا د شل کېدل یا به بل سره کم څه مطلب ترنه حاصل کېږي. نو
د خوست ښار په مختلفو برخو او د غراز یو شمیر ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو ترڅنګ پر دیوالونو ګڼ شمیر رسمي شوي عکسونه لیدل کیږي چې د ګوزن ضد واکسین اهمیت پکې بیان شوی. د دې ولایت اوسیدونکی انجینر فخرالله سهیل وایي دا ډول عامه په هوایي د لوستو کسانو ترڅنګ د هغو خلکو لپاره ډیر ګټور تمامیږي چې په لیک لوست نه پوهیږي.
موږ بعضې خلک بېسواده دي دا د دې رسم نه د دې عکس نه دا یو فن اخلي چې شی موږ باید د هغه ته ډېره لسلسي ولرو د دې واکسینو په برعکس. داسې یو تصویر دا ځینې مسله شوی دی یعنی که ډېر څوک یې وویني شاید یو بل څوک یو بل نه پوښتنه وکړي چې دا تصویر دا ویلې داسې معذوره ده کنه ابل وي ته وایي چې دا خو چې چا واکسین نه وي والي دا رکنده تکلیف پیدا کېږي بیا دې حالات تر ځي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې که څه هم رسنیو د عامه پوهاوي په برخه کې له دوی سره ډېره مرسته کړې خو اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ممکنه لارو څخه هم کار واخلي. هغه وویل چې پر دیوالونو د رسمیو له لارې د عامه پوهاوي یاد کمپاین د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو په همکارۍ پیل او هڅه کوي چې د ولایت ټولو سیمو ته یې وغځوي.
د واکسینو په تطبیق کې د ټولو نه مهم عامه پوهاوی دی. د دې لپاره موږ د مختلفو لارو نه کوشش کوو تر څو خلک د واکسینو په ګټو نه وپوهوو هغوی دې ته تشویق کوو تر څو خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده چې بیا تداوی نه لري. د روغتیا پلانو په وینا له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره اړینه ده چې تر 15 کلنۍ لاندې ټولو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په هره دوره کې دغه واکسین تطبیق شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.